السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، ستړي مشي او سهار مو په خیر. په سلام پښتونخوا کې نجیب امیر او منور شاه تاسو ټولو ته هرکلی وای. نن د 2014 کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه او د زیارت ورځ ده. په دې خبرونه کې په کراچۍ کې په مدرسې د پولیسو د چاپې د وحدت المسلمین ډلې د یو مشر وژنه، سار کانفرنس کې د افغان صدر د څرګندونو، نور موضوعاتو باندې د راپورونه لرو. خو د دې هر څه نه وړاندې منور شاه تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم، سهار مو پخیر. اول د خبرونو سرټکی، د کراچۍ پولیسو د چاپې پر مهال د هغه مدرسې نه د باجوړ او نور ماشومان جنکې ترلاسه کړي چې ورځ وړاندې یې شپږش جنکې یو کور کې نیول شوې وي. افغان ولسمشر ویلي خپل خاوره به د پردې تر شا د جګړې لپاره استعمالېدو ته نه پرېږدي. امریکایي پوځ وایي په 1300 ورځو کې یې په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالو خلاف 11 هوایي بریدونه کړي دي. او اوس د خبرونو تفصیل، د کراچۍ پولیسو تیر شپه په هغه مدرسه چاپه وهلې چې مشري استاد یې د باجوړ شپږش ماشومان جنکۍ د قرض د وصولې په سر د یو تن په کور کې پریښې وي. د کراچۍ د پولیسو ډي آی جی طاهر نوید بیګا مشال ریډیو ته ویل د چاپې په وخت کې له دغه مدرسې او نور ماشومان هم ترلاسه کړي او مدرسه یې سیل کړې ده. بلخوا د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړی شهاب الدین خان هم د لړکی کراچۍ ته رسیدلی دی. نوموړي تیر شپه مشال ریډیو ته ویل
زه کوشش کوم چې دغه پورې وخت پورې پاتې شم چې یو ماشوم پاتې نشي. غزه ایجنسیانې بر دې نه به تفتیش کوي چې داسې غیر ذمہ دار ښځې په لاس کې دا ماشومان ولې ورکړي دي. هغه پلارانو ته زه حیران یم چې دې پلارانو دا ماشومان نه لیدلي دي، دا په کوم ځای کې پرتی دي؟ خو دې ماشومانو بچو ته چې زه ګورم، زه دته فکر اغستې یم چې تا دا ماشومان چا په حواله کړی وي. غیر ذمہ دارانه فعل لري. استاد دې ته ویم چې تا پردي ماشومان په خپلو پیسو کې ګاڼه کړی دي، دا کومه خبره ده؟
دغه درې دیرش ماشومان د محل د کراچۍ په ګلبرګ سیمه کې د ډی آی جی په دفتر کې ساتل کیږي. تیر شپه د اسلام آباد په ای 11 سیکټر کې نامعلومه وسلوالو د مجلس وحدت المسلمین یو مرکزی مشر علامه نواز عرفانی په ډزو وجلې. د نوموړي تعلق د پاړچنار سره و چې د پیښې په وخت خپل کلی نه اسلام آباد ته واپس روان و. د اسلام آباد په ګولا پولیس سټیشن کې نامعلومه وسلوالو خلاف اف آی آر درج شوه. بلخوا مجلس وحدت المسلمین حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په 12 غنټو کې د علامه نواز عرفانی وجود کې ونیول شي. یاد دغه پیخه فرقې زبلی. پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ډرون برید غندنه کړې ده. د دې هیواد سرکاري ریډیو د خارجه چارو د وزارت لخوا خبر ورکوي چې پاکستان دغه بریدونه د خپلواکۍ او ځمکني سالمیت پر خلاف بولي. تیر ورځ غرمه د شمالي وزیرستان په دته خیل سیمه کې ډرون د وسلوالو په یو کور دوه میزایل داغلي وو چې په نتیجه کې سلور مشکوک وسلوال وجل شوي. د بی پایلټ الوتکو لخوا په روان کال کې دغه 11 برید دی چې په شمالي وزیرستان کې افغان پولې ته نږدې ترسره کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر خبرداري ورکړه چې خپل هیواد به د پردې تر شا د جګړې میدان جوړېدلو ته نه پرېږدي. محمد اشرف غنی دا خبرې پرون د نیپال سرخار کټمنډو کې د جنوبي ایشیایي هیوادونو سرمشري ته د وینا په وخت وکړ. د روان کال تر پای د افغانستان نه د نیټو جنگي ځواکونو د وټلو نه پاس اندېښنه ده چې په ممکنه ډول دغه هیواد کې د هند او پاکستان مخالفت سیوا شي. په دې دواړو هیوادونو تور لګول کیږي چې په افغانستان کې د خپل اثر رسوخ د زیاتولو لپاره د پردې تر شا د قوتونو ملاتړ کوي. اشرف غنی د هند وزیر اعظم نریندر مودی او پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په شمول ټولو مشرانو ته ویل افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د پردې تر شا جګړې لپاره د دوی خاوره استعمال کړي. د تجارت نړیواله اداره یا WTO د افغانستان په ګډون لس هیوادونو ته د غړیتوب د ورکولو په هکله غور کوي. دا خبره د سوداګرۍ د نړیواله ادارې عمومي رئیس روبرتو ازیفیدو وکړه. نوموړي ویل چې له افغانستان سره به ډیر زر موافقه وشي. د هغه په وینا د مارچ په میاشت کې له افغانستان سره د موافقې په مسودې اصلا شوي، خو ورستۍ لوزنامه د کابل له لوري مناسب جواب ته منتظره ده. دا مهال د نړۍ 160 هیواد دونه د سوداګرۍ په نړیواله اداره کې غړیتوب لري. د امریکا پوزوای د روان میاشتې د سلیریشته منیټه راهیسی په شام او عراق کې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې خلاف ولس هوایی بریدونه کړی دي. پرون د امریکایي پوز مرکزی کمان په یو بیان کې ویل د بریدونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د عملیاتو برخه ده چې پکې یې د یادې ډلې خلاف لس بریدونه د شام د کوباني خارګوټي سره نږدې کړي. دغلته کورد جنګیالي د اسلامي دولت وسلوالو سره په جنګ بوخت دي. د ایران د بشري حقوقو پیژندل شوی مدافع وکیل نسرین ستو دا وایي کلکه اراده لري چې د خپل کار د مخنیوي په وړاندې به اعتراض ته دوام ورکړي. ستو دا یوه میاشت وړاندې وروسته له هغې په تهران کې د ایران د مدافع وکیلانو د ټولنې مخ ته اعتصاب پیل کړ چې د ټولنې وویل د چارواکو د فشار له کبله یې د دریو کلونو لپاره د مدافع وکیل په توګه له کاره منع کړې ده. ستو دا چې د ایران د ملي امنیت پر خلاف د اقدام او د چارواکو پر ضد د تبلیغاتو کولو په شمول په تورونو په شپږ کاله جیل محکوم شوی وه، تیر کال د بند د نیمایي مودې له تیرېدو وروسته خوشې شوه. او وروستی خبر دا چې د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي هیواد یې د هیچا لپاره خطر نه دی او نه د جغرافیایي سیاست د چل ول جوړولو په لوبه کې د برخې اخیستلو اراده لري. نوموړي دا څرګندونې پرون سیلګریز سیمه سوچي کې د خپل پوځ د مشرتابه سره د لیدو کتو په وخت وکړې. پوتین وویل روس به په پرامن ډول د خپل ځان او خپلو اتحادیانو د سلامیت او خپلواکۍ حفاظت کوي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سحر مو په خیر او سلام پختونخوا. په دې خبرونه کې چې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم، په پاتې سکم یو ساعت کې بیلابیل راپورونه درته لرو. پولیسو په کراچۍ کې و نور انجونې لوي مدرسې تر لاسه کړې، دا هم د باجوړ دی.
بخل خان مينون دی زما پکې نو سیدا مونږ ته به ویلې وې د مدرسې والا چیرې کمزوري ده، نو مونږ الحمدلله هر سړی استعداد لري. د دې مدرسې خراجات مونږ شته چلولې، د ماشومان څخه داسې کول نه دی پکار، نه دا چرته شوې ده.
اسلام آباد کې د وحدت المسلمین ډلې یو مشر علامه نواز عرفانی وژل شو. افغان ولسمشر وایي افغانستان کې چاته د نیابتي جګړې یا پراکسی وار اجازه نه ورکوي. د باجوړ خلک وایي طالبانو پیغام پاڼې ویشلې او په شریعت د ژوند غوښتنه کوي.
دا په دستور زده کوم خطونه کاغذونه ویشلې دي او په معمول کې تقسیم کړي دي. څو ورته نه وایي جمعه دن کې څنګه د ښکارې غونډي او ټول کاغذونه په ترګان دي، هغه پټ پټورې ختم شوی دی نشته.
بلوچستان کې د افغانستان او پاکستان په پوله د خندق کنسلو کار بشپړ شو او پیښور کې د میرمنو د لاسي صنایعو نندارتون ته هم ځو.
دا خځې چې کومې وې دی راغلي وي مونږ وې دی ته اسم ناراضي بس دی دا چې صرف پټو کې کارونه کوي، خو اغې کې دنه چې کومه صلاحیت و اغې ته مونږ لګ چورته ټایم مونږ ورکو، نو هغه خځې چې دی اغام لکه چانه کمې نه دی.
په دې هله چې تر پایمو بدرګه کړه. دا مشال ریډیو ده. د کراچۍ پولیسو تیر شپه په یوې مدرسې باندې چاپو وهله او له دې مدرسې نه یو اووه نورې نجونې هم ترلاسه کړې، دا هم د باجوړ دي. همدغلته شپږ ویشت نورې نجونې تیره ورځ د پولیسو لاسو ته ورغلې وې. دا جنکۍ چې د باجوړ دي د دوی خپلوان هم باجوړ ته رسېدلي. همدارنګه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باجوړ د خلکو استازي هم کراچۍ ته ورغلي او دوی هڅه کوي چې دغه جنکۍ چې د پولیسو په ولقه کې دی بیرته خپلو کورنیو ته وسپاري. له کراچۍ نه ظفر کریمي پی راپور لري.
د کراچۍ د پولیسو ډی آی جی کیپټن طاهر نوید تیر شپه مشال رډیو ته وویل د دغه مدرسې د چارواکو په ضد به قانوني کاروایی کوي او ماشومان به خپلو میندو او پلرونو ته سپاري.
اور ان تمام بچیوں کی تعداد ہے 33.
دی وای دا درې درش جنکی دی دا ټولې د باجه وړ دی. زمنګ اولنې هدف دا دی چې د دوی خپل سکه مور او پلار راشي او دا مونږ هغوی ته حواله کړو. د شپږو جنکو پلرونه راغلي هغوی ته مو ماشومان حواله کړي. نوموړي زیاته کړه د مدرسې استاد حمیده او د هغې خاوند یې هم نیولې او د هغوی څخه پلټنې روانې دي. دغه ماشومان جنکۍ د کراچۍ په ګلبرګ کې د ډی آی جی دفتر کې ساتل کیږي چې د خوشی کولو په موخه یې کراچۍ کې میشت د باجوړ د سلارزو قام په سلګونو غړي دغلته ورغلي او د شپې تر ناوخته هلته موجود وو.
زره تاسو کسان خو راغلي دي، نور خلک هم را روان دي. کو اصل ورثه کدی غواړم د باجوړ نه په یو وخت کې نشي رسیدي. کدا د قوم په ضمانت هم د مشرانو په ضمانت د خلکو ته حواله کړی شي چې زره زره کم دینو د ماشومان پزله پټی راشي او مطلب دار دی او تسلی وو.
د باجوړ څخه د قامي سملی غړی شابودین خان هم د دغه جنکو د خوشی کولو په مخه تیر شپه ناوخته کراچۍ کې یاد پولیس سټېشن ته ورغله. نوموړی مشال رډیو ته وویل چې ترڅو یې دغه جنکۍ نوې خوشی کړي واپس به نزی.
زه کوشش کوم چې دغه پوره وخت پوره پاتې شم چې یو ماشوم پاتې نشي. هغه ځای ایجنسیانې بردی نه به تفتیش کوي چې د دسې غیر ذمہ دار ښځې په لاس کې دا ماشومان ولې ورکړي دي. هغه پلارانو ته زه حیران یم چې دې پلارانو دا ماشومان نه لیدلي دي، دا په کوم ځای کې پرتی دي؟ پر دې ماشومانو بچو ته چې زه ګورم، زه دته فکر اخیستی یم چې تا د ماشومان چا په حواله کړی وي. غیر ذمہ دارانه فیل لري استاد دې ته ویم چې تا پر دې ماشومان په خپلو پیسو کې ګاڼه کړي دي. دا کومه خبره ده؟
د ماشومانو جینکو خپلوانو غوښتنه کوله چې ماشومان باید دوی ته حواله شي، ځکه چې د زیاتره جینکو پلرونه په باجوړ کې دي او هغوی دلته د راتلو توان نه لري.
بخل خان مینوندې زما پکې نو وسیدا مونږ ته به ویلې وې د مدرسې والا چیرې کمزوري ده. نو مونږ الحمدلله هر سړی استعداد لري، د دې مدرسې خراجات مونږ شه چلولې. د ماشومان څخه خداسې کول نه دی په کار، نه دا چرته شوی ده.
د باجوړ د سلارزو تحصیل یو سپین روبي مشال رډیو ته ویلې باید حکومت په دې لړکې د مدرسې له انتظامیه پوره پوره پلټنې وکړي.
نو دا زمونږ قوم ته ډېر سخت تکلیف ورسېده، زمونږ قوم ته ډېر دوک ورسېده. زمونږ د باجوړ په سطح په ټولو چینلو په عالمي دنیا په بین الاقوامي سطح باندې دا خبره لاړه کوله وچلېدله. د دې لپاره زه دا خواص کوم چې روره د دې پوره په بیس سوال شي دا خبره چې آیا دا په څه طریقه د خلکو د پردي ماشومان راوستي وو، څنګه کېنولو؟ د دغه کم چا چې کېنولي دغه نم معلومات وکړي شي، او دغه کم چا چې روره وروستي او کېنول دغه نه دواړه تر معلومات وکړي شي. نو د دې قوم چې تر څو پورې دا خبره زیاته رسیدلې نه، نو دا خلک ډېر غټ په غم او ډېر غټ په تاو کې دي چې بې دا ولې دا خبره په څه طریقه وشو. نو دا ځان پوه کول غواړي د دواړو طرف نه معلومات وکړي شي چې آیا دې ماشومان ولې دونه تکلیف برداشت کړو. تکلیف
یا د دې 13 ورځ د کراچۍ د یوې نه رجستر شوې مدرسې استادې د پیسو د لانجې په سر د دغه مدرسې شپږش وړې زده کوونکې جنکۍ د مدرسې د یو ملازم په کور کې پریښودلې وي. دغه ماشومانو جنکو په یاد کور کې دوه شپې په نهاره تیرې کړې وي چې بیا وروستو پولیسو په دوی چاپه وهلې وه او دوی یې په خپله ولقه کې اخیستې دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
بل پلو زمونږ همکارې فرخند اسد د دغه ماشومانو د کورنیو د غړو سره هم خبرې کړې دي او یو راپور یې چمتو کړی چې دا هم تاسو ته درورو.
له باجوړه د کامی سملی غړی شهاب الدین خان وای د سند له حکومت سره په رابطه کې دی چې په کراچۍ کې نیول شوی ماشومان انجونې زر تر زره خپلو کورنیو ته وسپاري. دا ماشومان د کراچۍ ګورومندر په یو نه رجستر شوی بې نومه مدرسه کې زده کوونکي وي، چې د پولیسو په خبره د مدرسې چلوونکي یوې استادې دغه ماشومان بې اسره پرېښودې وي چې پولیسو له یو کوره برامد کړي. شهاب الدین خان وای
خپل پلانونه پر ازا سره دغه لیگل ریپورت دغه
انکوائری منگا کہو چی دا کس تیرا چار جنکی بوتلی دی بیر سید پارا بوتلی دی وستا دا دیری وی درم تا پا پختو شو تلی کارنا کری یا گریو کری دی بتا را دے کہ وستا وارسان ور دی آغی من کوشش دا کو وارسان ور چی خود وارسان تر معصومان اوالشی مطلب انشاءاللہ بیر زر انشاءاللہ منگا ختم کن خیر تا دا پا خیر تر انشاءاللہ
دا معصومان تری کالوران دی دا غا مدرسی تلی گل شوی چی دا طولو تعلق لبا جوڑ ایجنسی دا سلارزو سیمی سر دی دا سین د وزیر اعلی یو مشیر شاه جهان خان وای دوی په دې اړه پلټنې پیل کړې دي چې په اصل کې د دې ماشومانو په دغه کور کې د پرخاودلو سو وجوهات دي. دی وای
دا د شپې چا پریخي دي دغه علاقې کې پریخي دي که څه چل شوی دی او څه بودو شم دي ما اوس دې چې ته ویلي دي ټولو ته ویلي دي او دا غي ځلې خپل صدر ته ویلي دي نور ذمہ دارانو سپی ته ویلي دي چې ما کله څه ایگزیکټ پوزیشن راځي چې دا اصل
په کراچۍ کې پرون د ډی آی جی د دفتر مخې ته د دغه ماشومانو جینکو ترونه ماماګان او نور خپلوان را جمع شوي وو. خو دوی وایي چې پولیس دغه ماشومان دوی ته نه په حواله کوي او یوازې پلارانو ته به یې ورکوي. د باجوړ د غاښی کلي یو اوسیدونکی حسن خان وایي د ده په کې درې ورېرې دي خو پولیس یې ورته نه ورکوي. بلخوا د سالارزو یو بل اوسیدونکی وای د دپ کې دوه خورزی دی پلار یې بهر دی او د لی نور کوي او زیاتوی دوی د دغه مدرسې پوره معلومات کړی وو خو د دې نه نو خبر چې د دوی ماشومان به داسې پرې خودل شي.
پوره معلومات شو د دې نه ډېر دي نه کېل تر غلي دي هغه ختمونه کړی دی او چا د پاتې وي هغه پر څلور نه راغلی هغه دیولې او بیر تر هغه سره داخله کې خپل خرچه باندې خپل خرچه ور کوله چارونه د دې چې ما ماغان د دې چې تر دا من د دې ما په کې ولې ما په خرځي دی خو
د باجوړ دغه ماشومانو جنکو خپل خپلوان وای دوی ته په دې اړه سم معلومات نه و چې ګینه دغه ماشومان به داسې له مدرسې بهر یو بل ځای ته واستول شي او بیا به داسې پرې خودل شي. بلخوا د مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه ماشومان چې شپې هم په نهاره تیر کړي وای دوی دغلته نه دي خوشاله او غواړي زر تر زر خپل کورونو ته لاړ شي.
تاسو زمونږ د همکاري فرخنده اسد راپور اورئ. تیر شپه د اسلام آباد په ای 11 سیکټر کې نامعلومو وسلوالو د مجلس وحدت المسلمین په مرکزی مشر علامه نواز عرفانی باندې مرګونه برید کړو. په دغه برید کې نوموړی وژل شوی. اسلام آباد زمونږ همکار رابعه اکرم خان د شپه د ټلیفون په کرخره سره ده. رابعه اکرم خان د دې پیښې تفصیل کاوریدونکو سره شریک.
بالکل د مجلس وحدت المسلمین یو مرکزی مشر چې نوم یې علامه نواز عرفانی دی تیره شپه نامعلومه وسلوال لخوا څوک چې په موټر سایکل سواره وو نو په اسلام آباد د 11 سیکټر چې کوم دی په هغه کې علامه نواز عرفانی هغه ووژلو. علامه نواز عرفانی تعلق چې دی هغه پاراچینار سره وو او دوی د پاراچینار د امام باڑی مشر هم وو. د پولیس مطابق د نامعلومه وسلوالو خلاف ګولرا پولیس سټیشن کې چې کوم دی اف آی آر درج پېښ شوی دی او د وسلوالو لټون هم روان دی.
رابعه اکرم خان که درته وایي چې د مجلس وحدت المسلمین د پلویانو لخوا د دوی د غړو لخوا مونږ داسې اورېدلي په رسنیو کې چې پولیسو ته دړکه ورکړل شوې ده چې قاتل دې زور ونیول شي.
بالکل مجلس وحدت المسلمین چې دی هغه دا پېښه هم غندلې ده او د حکومت نه یې غوښتنه کړې ده چې 12 منټو کې دی وسلوال چې کوم دی هغه د دې پېښې ککر خلک دی هغه ونیول شي. مجلس وحدت المسلمین چې کوم دی دا پېښه فرقه‌ییزه ګرځولې ده او نن چې کوم دی نجیب امیر د علامه نواز عرفانی کوم جسد چې کوم دی هغه پینس کې دی نو نن به پوسټ مارټم هم کیږي.
ډېره مننه په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال او رابعه اکرم خان.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لس بجې
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجې،
د مشال پنو
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجې،
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 2 منټه د پاسه 4 بجې.
د افغانستان ولسمشر وایي هیڅ هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې نیابتي جګړه یا پراکسي وار وکړي. ولسمشر غنی د سرګندونې پرون د سارک د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وروسته لدې وکړي چې د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف اټکل وکړ چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به په دغه هیواد کې د هند او پاکستان پراکسی جګړه پیل شي. ولسمشر غنی وویل چې د په نظر د جنوبی آسیا هیوادونه باید له یو بل سره د جنگیدو پر ځای له بیوزلۍ، بیسوادۍ، ناروغیو او همدارنګه بیروزګارۍ سره مبارزه وکړي. د ښاغلي غنی د سرګندونو جزئیات د اسمت سروان.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی خبرداری ورکړ چې اجازه به ورنکړي چې هیواد د نیابتي جګړې په میدان بدل شي. ولسمشر غنی دا خبرداری پرون د نیپال په مرکز کټمنډو کې د جنوبی آسیا د همکارۍ د ټولنې یا سارک د مشرانو په غونډه کې ورکړ. له افغانستانه د سشکال په پای کې د ناټو د جنگي ځواکونو وتلو اندېښنې زیاتې کړې چې ممکن د هند او پاکستان ترمنځ نیابتي جګړه پراخ شي. دواړه له ډېره وخته پر یو بل تور پورې کوي چې د خپلو ګوډاګیو ډلو له نیابتي جګړې څخه په افغانستان کې د نفوذ لپاره کار اخلي. ولسمشر غنی د پاکستان د صدراعظم محمد نواز شریف او د هند د صدراعظم نندرا مودی په شمول د سارک د هیوادونو مشرانو ته وویل موږ به هیڅوک پرېنږدو چې زموږ په خاوره کې نیابتي جګړه وکړي. په سویډن کې میشته سیاسي چارو پوه عبدالکریم حقانیار دې ته په اشاره چې ولسمشر غنی د هند او پاکستان د مشرانو په حضور کې دا خبرداري ورکړ مهم بودی.
په دغه جلسه کې د هند او پاکستان صدر اعظم هم موجود وو او خبر ولسمشر اشرف غنی دوی ته مخامخ دا خبره وکړه. د اهمیت په دې کې ده چې نور هم پاکستان او هم هندستان د دعوی سول چې د افغانستان نوې ولسمشر نه غواړي چې د یو هیواد یا بل هیواد په ګټه باندې د افغانستان له خاورې څخه استفاده وشي او بل اخر د افغانستان خاوره په دې نیابتي جګړې په ډګر باندې تبدیل شي.
چیرې اونۍ د پاکستان په خوانی ولسمشر پرویز مشرف خبرداري ورکړ چې له افغانستان د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته به په دغه هیواد کې د هند او پاکستان له لوري نیابتي جګړه پیل شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پرویز مشرف د څرګندونو په عکس العمل کې وویل چې نه به افغانستان او نه به هند د پاکستان او هند ترمنځ نیابتي جګړې ته اجازه ورکړي. شاغلی غنی د هند له صدراعظم نندرا مودی سره په مخامخ خبرو کې راتلونکي کال ته د هند د سفر بلنه ومنله. هند په سیمه کې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی دی. دغه هیواد په تیرو 14 کلونو کې له افغانستان سره سباندې 2000 میلیون ډالر مرسته کړې ده.
اسمت سروان. د سارک هیوادونه په جنوبی آسیا کې د چین د نفوذ یا اثر د زیاتېدو لپاره اوسنۍ روانه سرمشریزه په کار راوستل شي، خو دا هله شونې ده چې د غړو هیوادونو ترمنځ ناندری ختم شي. په ځانګړي ډول د هند او پاکستان ترمنځ دودیز اختلافاتو ته د پای ټکی کېښودل شي. بلومبرګ ورځپاڼې په همدې موضوع یو راپور خپور کړی چې ژباړه به له ملیحي امیرزاده نور.
بلومبرګ ویبپاڼې لیکي په داسې حال کې چې د 2011 کال راهیسې په لومړي ځل روانونه د سیمه ییزې همکارۍ سازمان د اتو غړو هیوادونو مشران په نیپال کې په سرمشریزه غونډه کې ګډون کوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی تر هر وخت زیات داسې ډېر وجوهات لري چې د غړو هیوادونو یا د ډله په جنوبي ایشیا کې د چین د لا زیاتېدونکي اثر په وړاندې یو ځای شي. خو د ویبپاڼې په خبره د داسې کولو لپاره به هغه ته پکار وي چې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره اختلافات ختم کړي. ویبپاڼې لیکي تر اوسه حالات ډېر خنخکاري. د مودی حکومت په اګست میاشت کې له پاکستان سره خبرې اترې ونه کړې چې روسه بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمه په تیره لسیزه کې سخته جګړه تر سترګو شوه. په عین حال کې چین په بنیادي ډانچه د لګښتونو په مد کې د ریخمو د شاره په برخه کې د سارک غړو هیوادونو ته د 40 بلیونو ډالرو فنډ ورکولو ژمنه کړې ده. ویبپاڼه په سریلانکا کې میشته یوې څېړنیزې ادارې مشر نشان ډیمیل د خلې لیکي چې سارک به د چین د زیاتېدونکي اثر مخنیوي ونه کړل شي. د نړیوال بانک په خبره د شمال مشرقي ایشیا لسو هیوادونو د 25% تجارت په پرتله د سارک غړو هیوادونو ترمنځ تجارت یوازې 5% دی. په سیمه کې د غړو هیوادونو ترمنځ د پیچلو تعلقاتو له امله کم تجارت کیږي. وپړلی کې د شورو پورس په نیپال کې د سار په سرمشي زهونډه کې د هند بارنو چارو وزیر سوشما سوراج د خپل پاکستانی سیال سرتاج عزیز هرکلی وکړ. که څه هم له پاکستان سره د نیخ په نیغه خبرو اترو د نه کولو پاړه د دغه هیواد دریځ هم غشان وو. روانونه د سار په سرمشي زهونډه کې خړی هیوادونه هڅه کوي چې د سامان او د مسافرو آزاد تګ راتګ ته لاره برابره شي.
ملیحا میرزاده د باجوړ په ماموندو سالارزو کې ځای خلک وای د وسلوړ لخوا داسې پیغام پانی تر لاسه کړی چې ورکی لخختو لخلکو غوښتنه شوی چې خپل ژوند د شریعت مطابق برابر کړي. خو یو ځایي حکومتي چارواکي د نوم د نه خودلو په شرط مشاله ډیو ته ویل چې د آسیف وګانې دی او د حقیقت سره هیڅ تړاو نه لري. مجید بابر د موضوع د روښانولو هڅه کړې.
د رسنو د راپورونو تر مخه د تیر خالی په ورځ د باجوړ قبایلي سیمې په ماموندو او سالارزو کې نامعلوم کسانو داسې پرچانې ویشلې وې چې پکې ولسته په اسلامي شرعي نظام مبني د ژوند تیرولو ویلې شوي وو. خو د باجوړ د پولیټیکل انتظامي او چارواکي د دا ډول کومو پرچانو د وجود نه انکار وکړو. دغه چارواکي چې خپل نوم نه خورول غواړي مشال ریډیو ته وایي
دا خبره جی دروغ او دا موږ دې ترتیب هم کړی نه پکا چې نر باندې دا حال دا کوم دې چې دې کړی دی ګره کوم دې چې دې هم دې کړی دی چې نن والا دا دې زموږ دې چې کوی په پوسټ کې کومنت کړی په مېس هیڅ څه نشته. دا دا دې نه ستړي دې هم ترتیب هم کړی دا نو په پات کې نو په چې نر باندې ترتیب کړی امن خو حال دې چې څه خو نه نشته دې خاص طرف نشته.
خود باجوړ قبایلی سیمې یو سپین روبه ملک تو الله خان به د پولیټیکل چارواکو دا داوره دی ویو زیاتوی چې دا محل د باجوړ قبایلی سیمې په سالارزو او ماموندو کې د وسلو والو طالبانو نفوذ زیات شوی دی.
دا په سلارزو کې خطونه کاغذونه ویشل دي په پارسي ادب کې په شرنامې وې دي او په ماموندو کې هم تقسیم کړي دي او د ملکانو ته ورنګونه ملګري دي. خبردارې تاسو ژوند ته خطر ده او پوری او ټیمونو ته چې تاسو د پوری والا سره چار سو ګرال ټیمونو سره ناغو سر په خیر نه شوی.
دا خو معلوم دي چې معامله معلوم خلکو ته وړي خو معلوم دي اوس راځي چې وي د ښاری ګرځي څو د تنوي د جمعتون کې څنګه د ښاری غونډي او ټول کارونه په ترګان دي هغه پټ پټوري ختم شوی دی نشتا.
په باجوړ قبایلی سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوری عملیاتو نه پس حکومت داوا کړی و چې یادي سیمې د وسلوالو نه پاکي کړې دي او د سیمې نه په زورګونه به کور شي به کورنۍ پولیسو ته د بیا بحالې په ژمنو ستنې کړې وي. خو د باجوړ قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي سېنېټر هدایت الله خان بیا وایي چې موجوده حکومت هغه ټولې ژمنې هېرې کړې دي.
دې کې خو زه نو امیدم په دې مسله کې ځکه چې زمونږ تیر شوی زمونږ چې کومه ریګولر اډی دی هغه فریز کړی شو نو د یونیورسيټانو خو څه ته پته ده کې بالکل نه لګي. باجوړ کې میډیکل کالج منظور شوی او دا د فاندې څه پته نه لګي. کالج منظور شوی او دا هیڅ پته نه لګي. دا چې چلونه کې چلته سړکونو ضرورت سړکونو خلک لینک کوي چې هغه خپل مریض راوړل شي خپل سکول ته تللی شي خپل نرسه ته تللی شي.
تاسو د باجوړ د خلکو د ستونزو په اړه واورېدل. د خبرونې په دې برخه کې استاد خیال محمد توکش.
چبارشی دل میں تھا بسے خوری کی چبارشی دل میں تھا بسے خوری کی چبارشی دل میں تھا بسے خوری کی چبارشی دل میں تھا فریگی چپارشی استازیات شنکے ٹکیگی چپارشی در ساز کی سرسم سرسم درپم کاستایا دونا راریگی چبارشی استایا دونا راریگی چبارشی زلمتا پسے خوریگی چبارشی تا پسې خوريږي چې بارشي لمتا پسې خوريږي چې بارشي لمتا پسې خوريږي چې بارشي
استاد خیال محمد تا وگوی نهنیمی بجی که دون که دی پا پورا نهنیمی بجو و تاسو دا منورشان دا خبر نولندیس واره بیا با کورنه و نلیوال و رسپانو دا کتنه کو او لحقی روز تا نور راپور نو نوری سندره
د کراچۍ پولیسو تیر شپه په هغه مدرسه د چاپې پر مهال و نور ماشومان جنکې تر لاسه کړې دي چې مشر استادې د باجوړ شپږش ماشومان جنکې د قرض د وصولې په سر د یو تن په کور کې پریښې وي. پولیس وایي دغه مدرسه یې سیل کړې ده. دغه درې دېرش ماشومان د مهال د کراچۍ په ګلبرګ سیمه کې د ډی آی جی په دفتر کې ساتل کیږي. تیر شپه د اسلام آباد په ای 11 سیکټر کې نامعلوم وسلوالو د مجلس وحدت المسلمین یو مرکزي مشر علامه نواز عرفانی په ډزو وجلې دی. یاد ګوند له حکومت غوښتنه کړې چې په 12 غنټو کې د نوموړي وجونکي ونیول شي. د اسلام آباد په ګولډا پولیس تاړه کې د نامعلوم وسلوالو خلاف اف آی آر درج شوی دی. پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ډرون برید غندنه کړې او دا یې د خپل ځمکني سالمیت او خپلواکۍ پر خلاف بللې ده. دغه برید 13 غرمه د شمالي وزیرستان په دتخیل سیمه کې رامنځته شوی و چې پکې سلور مشکوک وسلوال وجل شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداري ورکړی چې خپل هیواد به د بردې تر شا د جګړې میدان جوړېدلو ته نه پرېږدي. نوموړي دا څرګندونه پرون په نیپال کې د سارک غونډې ته د وینا په وخت کړي. په هند او پاکستان تور لګول کیږي چې په افغانستان کې د خپل اثر رسوخ زیاتولو لپاره د پردې تر شا قوتونه استعمالوي. د امریکا پوځوای د رواني میاشتې د سړي رښتمه نیټه راهیسې په شام او عراق کې د اسلامي دولت نیمه وسلوالي ډلې خلاف ولس هوایي بریدونه کړی دي. پرون د امریکایي پوځ مرکزی کمان په یو بیان کې ویل دی بریدونه کې د یادې وسلوالي ډلې مرکزونه او گاډي په نخا کړی او د ځانو مال تاوان یې ورته رسولې. او د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي هیواد یې د هیڅ چا لپاره خطر نه دی او نه د جغرافیایي سیاست د چلول جوړولو په لوبه کې د برخې اخیستو اراده لري. یوکرین او غربي نړۍ تور لګوي چې روس نیغ په نیغه د یوکرین د بیلتون غوښتنو کو ملاتړ کوي خو روس دا تورونه ردوي.
منور شاو چې تاسو ته لند خبرونه وړاندې کول اوس ورزو اسلام آباد ته د احمد الله ناورو چې پاکستاني ورسپانو نن په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي.
مشرق ورسپانې خپل اداریه سار کانفرنس په حق لیکلې ده. اداریه لیکي چې کانفرنس ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې پاکستان هند سره مذاکرات لپاره تیار دی. سار د اروپای یونین په طرز معاشي ترقی او تجارتی فورم جوړول غواړو او د خې سکیورټی او معاشي مرستو نه سیمه خوشاله جوړېدای شي. اداریه لیکي چې سار تنظیم کې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو کې تر څو تاوتریخوالی برقراره وي تر هغه وخته د سار نه د څه مثبتې تبدیلۍ امید نشي کېدی. نو ضرورت د خبرې ده چې پاکستان او هند خپل تعلقات ښه کړي او د سیمې د ملکونو تنظیم سارک د موثره جوړولو کې خپل کردار ولوبوي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. اداریه لیکي چې د سیمې ځینې ملکونه دا خبره د شدت سره محسوسوي چې نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ ځینې شخړو او خصوصا د کشمیر شخړې د دې ټولې سیمې د ترقۍ او خوشحالۍ عمل یرغماله کړی دی. خو د پاکستان همیشله دا کوشش پاتې دی چې خپل منځي شخړې د خبرو اترو د لارې هواري کړي. اداریه لیکي چې دا خبره په نظر کې د ساتلو ده چې فرانس او جرمني ترمنځ تر 200 کالو پورې د جنگ وجه جوړیدونکې دریای راین شخړه لیزې معاهده تر لاندې حل کولو وروسته اروپا د متحد کولو ذریعہ جوړېدای شي. نو نوې ډیلی او اسلام آباد د هم د کشمیر شخړه په پورم نتوګه د حل کولو وروسته سارک تنظیم د موثره او ټولې سیمې لپاره د ترقۍ او خوشحالۍ تنظیم جوړ کړي. آج ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پختونخوا د اپاشي وزیر محمود خان په خپل محکمه کې پرته قیمتي ماشينري استعمال قابل جوړولو هدایت کړی دی او ویلي دي چې ځنې مشینري د معمولي مرمت د نه کېدو له وجې بیکاره پرته ده. ادارې لیکي چې خبره صرف د اپاشۍ محکمې پورې محدوده نه ده، بلکې د صوبې په ځینو نورو ادارو کې هم د کروڑونو روپو مشینري او موټرې د معمولي مرمت نه کېدو له وجې بیکاره پرتې دي او چې کومې بیا څه موده وروسته ډېر په ارزانه نرخ خرڅې کړی شي. ادارې په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې حکومت دې په دې ادارو کې پرته د مشینري مرمت وکړي او په ضرورت پیښېدو دې د مارکیټ په نرخ پرایویټ ټیکدارانو ته په کرایه ورکړي. نو دا شان به نه صرف په صوبه کې د مشینري کمی پوره شي، بلکې د آمدن به یوه ښه ذریعه هم وګرځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ورلد پالیټکس ریویو مجله لیکي د نومبر په شلمه نیټه د روس د دفاع وزیر جنرال سرګی شویګو له اسلام آباد څخه لیدنه وکړه او په داسې حال کې چې لسګونه نور روسی چارواکي هم ورسره ملو د پاکستان سره د دفاعي همکارۍ تړون لاسلیک کړ. نوموړي همدارنګ په اسلام آباد کې د خپل پاکستاني سیال خواجه آصف سره د لیدلو پر مهال د دوه اړخیزه معاملاتو ترڅنګ د افغانستان او سیمې د شخړو معاملاتو په اړه هم خبرې وکړې. دا د 1989 کال نه پاس د روسیې د دفاعي چارو د یو وزیر پاکستان ته لومړی سفر دی. دا چې په دغو کلونو کې هند او روسیا په دفاعي چارو کې سره ډیر نږدې وو، نو د مسکاو او اسلام آباد اړیکې ډېرې خړې پړې وې. دا اړیکې په 80مه لسیزه کې هله خرابې شوې چې پاکستان د هغه مهال د شوروي اتحاد پر ضد د غرب د لومړی کرښې اتحادي جوړ شو. د روسیې پالیسۍ جوړونکو مخکې پاکستان ته د ترهګرۍ د سپانسر کوونکي هیواد په توګه کتل او همدارنګه پاکستان یو ناکام ریاست ګڼلو چرته چې افراطي ډلې په حکومتي پالیسۍ اغیز شیندي. بل پلو د بشري حقوقو د سار اداره یا هیومن رائټس واچ لیکي چې دوی د 1980 کال راهیسې په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو جاج اخلي. نوموړي اداره وایي دوی انګیري چې په افغانستان کې راتلونکي کلونه به د بشري حقوقو له پلوه د ډیرو ستونزو سره مخ وي. هیومن رائټس واچ وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نړیوالو امنیتي مشن پای ته رسیدونکي دي او د رواني سوي کال تر پایه به په افغانستان کې د نړیوالو حضور کم شي، نو دوی اندېښمن دي چې نړیوال به افغانستان سره خپلې کړې ژمنې په بشپړ توګه عملي نه کړي. نوموړې اداره وایي د بشري حقونو خوندي ساتل د یو خوندي او باثبات افغانستان لپاره اړین دی. د بشري حقونو د سار اداره وایي نړیوالې بسپنه ورکوونکې ادارې د بشري حقونو د ودې لپاره په کار ده چې د بشري حقونو ادارې پیاوړې کړي او دا باور له په کار وي چې یو آزاد څارونکي او راپور ورکوونکي میکانیزم جوړ کړي تر څو د احتساب، د بندیانو سره د سلوک، د قانوني اصلاحاتو، د تعلیم، د میرمنو او د ماشومانو د حقونو، اداري فساد او د مطبوعاتو د ازادۍ د پرمختګونو سارنه ممکنه شي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. یو سیرنیز اداره چې له هند فعالیت کوي په خپل یو راپور کې لیکي چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې چین په افغانستان کې د ښکېلېدو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له لوړې له مراسمو وروسته چین ته سمدستي سفر هم کړو. د مشال همکار مجید بابر د موضوع تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د هند په سرخار نوی دلی کې د امن او د شخړو مطالعاتي مرکز په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د چین د ښکېلتیا موضوع راغستې ده او لیکي چې د روان کال تر پای پورې به اکثره امریکایي ځواکونه د دغه هیواد نه ووځي او لږ شمېر ځواکونه به د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي تړون د چوکاټ لاندې دغه هیواد کې تر 2023 کال پورې پاتې کیږي. خو بلخوا ګڼ شمېر غربي هیوادونه چین ته ګوري او تمه کوي چې چین په دغه جنگ ځپلي هیواد کې فعال رول ولوبوي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا چین په دغه هیواد کې ښکېلتیا ته تیار هم دی او کنه، او په افغانستان کې قراری څنګه د چین په ګټه تمامېدای شي. راپور مخکې لیکي چې افغانستان د چین ګاونډي دی او که افغانستان کې امن او قراری وي، نو د دې نیخ په نیغه اثر به په چینایي ټولنه وي او که بیجنګ کابل سره په مهمو امنیتي موضوعاتو باندې ځان ښکېل کړي، نو د دغه هیواد په غربي ناقراره سیمو لکه سینکیانګ کې ډېرې مثبتې نتیجې رامنځته کېدای شي. راپور زیاتوي چې د چین د خارجه تګلارې مهمه خبره دا ده چې د بل کوم هیواد په کورونو معاملاتو کې ګوتې نه وهي، خو لکه د نورې نړۍ په ډول په افغانستان کې هم چین د سرمایه کارۍ په بنیاد ځان ښکېلول غواړي. دا مهال چین په افغانستان کې په خاصه توګه د توانایۍ په برخه کې ډېره سرمایه کاري کړې ده. چین غواړي چې په سیمه کې د پرم نه ترخی دارومدار په ثبات او استحکام کې دی او د دې له امله چین غواړي چې د ده په ګاونډ کې هم قراری وي. په 2018 کال کې چین د افغانستان سره د یو سیاسي تګلارې جوړولو په موخه د دوستۍ او همکارۍ لوزنامه لاسلیک کړې ده چې مقصد یې ښه ګاونډیتوب دی. بلخوا د افغانستان نوي ولسمشر اشرف غني د خپلې څوکۍ د سوګند اخیستو نه سمدستي پس د چین په سفر ولاړو. په بیجنګ کې د اشرف غني سره د ملاقات پر مهال چینی ولسمشر ژی جین پینګ د هغه موقف اعاده بیا وکړه چې دوی په افغانستان کې امن او ترقی غواړي او زیاته کړه چې چین به د افغانستان د قرارۍ او ترقۍ هدف ته رسیدو کې د دوی سره پوره پوره همکاري کوي. د راپور له مخه په افغانستان کې په اقتصادي توګه ښکیلتیا به په راتلونکو وختونو کې د دواړو هیوادونو په ګټه وي.
فورن پالیسی مجله لیکي امریکا او اروپا له پکار دي چې د پاکستان لپاره خپل کړنلارې بدل کړي ځکه چې د نړۍ دوو طاقتونو روسیې او چین پر پاکستان خپل توجه زیاته کړې ده. فورن پالیسی زیاتوي چې پاکستان کې د سرمایه کاری، اقتصادي ستراتیژۍ او د مدني ټولنو سره د لاس امداد کولو اړتیا ده. د مقالې مهمې برخې ګل ایاز تاسو وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجلې د پاکستان لپاره د لویدیز د نوې ستراتیژۍ ضرورت یا اړتیا تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي چې د جرمني مارشل فند او د سویډن د دفاعي سیډنیزي ادارې په خپل نوي رپورت کې په دې خبره بحث کړي چې باید امریکا او یورپ د پاکستان لپاره نوي تګلاره ولري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د یوې لسیزې جګړه پای ته رسیږي، خو په منځني ختیځ کې سخت دریزي زیاته شوې ده. چین او هند په سیمه کې خپل اثر زیاتولو لپاره کوششونه کوي. په پاکستان کې کورنۍ بے ثباتی زیاته شوې، نو په دې حالاتو کې د سیمې لپاره یو نوی تګلاره پکار ده. مجلې لیکلي چې د لویدیز ائتلاف لپاره ده چې د پاکستان لپاره نوی اقتصادي ستراتیژي ولري او په دغه هیواد کې سرمایه‌کاری وکړي. د دې ترڅنګ مدني ټولنې او ولسی ادارو سره همکاري زیاته کړي چې د اوږدې مودې ستراتیژیکي مخې تر لاسه کړي. مجلې د رپورت په حواله لیکلي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره مربوطه تګلاره پکار ده ځکه چې په پاکستان کې هم د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه شعور زیات شوی. فورن پالیسی مجلې په دغه رپورت کې د نوی پالیسۍ لپاره تجویزونه وړاندې کړي او څلور مهمې برخې ټاکلي چې باید نوی تګلاره ولري. د رپورت تر مخه لومړی اقتصادي پرمختګ دی، دویم د ولسی ادارو او فوج ترمنځ اړیکې او حکومتداري ده، دریم د اټمي پروګرام په اړه د خطرونو په اړه خبرول او څلورم د ترهګرۍ مخنیوي لپاره نوې پالیسی شامله ده. مجلې د ترهګرۍ د مخنیوي په برخه کې د رپورت په حواله لیکلي چې لویدیز او امریکا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په همکارۍ کې خپل کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې په پولیسو محکمه کې اصلاحات راوستل شي او د پولیسو صلاحیت نور پیاوړی کړل شي، نه چې فوجي مرستې زیاتې کړل شي. فورن پالیسی مجلې لیکلي چې د رپورت تجویزونه انقلابي نه دي بلکې ډېر اسانه دي. په دې کې ځینې عملي کولو کې کلونه لګېدای شي، خو دا د نوي تګلارې لپاره ضروري دي. دا په داسې حال کې هم ده چې لوی طاقتونو روس او چین په پاکستان خپل توجه زیاته کړي، نو پکار ده چې امریکا او لویدیز هم دغه لار خپل کړي او د پاکستان په اړه په ستراتیژي کې بدلون راولي.
په افغانستان کې د برتانیا سفیر وایي که افغان حکومت کابینه ونه لري د لندن د کانفرنس اهداف به ترلاسه نه شي. ریچارډ سټاک وایي د لندن کانفرنس د برتانیې لپاره یو فرصت دی چې له افغانستان سره خپل ملاتړ له سره نوی کړي. د افغانستان په اړه کانفرنس به په لندن کې د راتلونکي چهارشنبه یا شروع په ورځ ترسره شي. په دې اړه د ملالۍ بشیر راپور اورو.
په لندن کې د افغانستان په اړه کېدونکی کانفرنس به د برتانیې او افغانستان د حکومتونو په مشرۍ پر مخ ځي. دا کانفرنس د دسمبر په 4 ترسره کیږي. په کابل کې د برتانیې سفیر ریچارډ سټاک له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دا کانفرنس به د افغانستان او نړیوالې ټولنې لپاره یو ښه فرصت وي چې خپل منځي اړیکې نوې کړي. خو دوی وایي موږ به د دې کانفرنس له لارې له افغانستان سره خپل ملاتړ نوې کړو چې له نوي حکومت سره رښتونې مرسته وکړو. ښاغلی ریچارډ وایي که په افغانستان کې نوې کابینه او وزیران نوی د دې مقصد حصول ډیر ستونزمن دی. موږ فکر نه کوو چې که افغان وزیران په لندن کانفرنس کې برخه وانخلي دا به یو لوی ناورین وي، خو دا به د نوي حکومت لخوا د یو لوی فرصت د زیا په معنا وي ځکه چې دوی باید ثابته کړي چې خپل پلانونه ترسره کولای شي. شاغل ریچارډ زیاته کړه چې لندن به یو څه خواشینی سي که په افغانستان کې د کانفرنس تر وخته کابینه جوړه نسی ځکه چې دوی به فکر کوي چې د افغانستان حکومت ونه کړای سو چې لندن ته له وزیرانو سره یو ځای ورسي. شاغل ریچارډ له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې لندن کانفرنس به درې لوی پیغامونه ولري.
One is you've got a new government.
افغانستان یو نوې حکومت لري چې نړیواله ټولنه غواړي ملاتړ وکړي. دوهم دا چې موږ به د تیر حکومت په پرتله له یو بل سره داسې ملګریتوب لرو چې ډېر رښتونی او ټینګ وي، ځکه چې موږ به ګډ اهداف لرو. او دریم دا چې برتانیا به له افغانستان سره اوږدمهاله اړیکې ولري.
Clarity about our shared objectives.
په دې اړه چې آیا د لندن کانفرنس تر نیټې پورې به حکومت وتوانېږي چې کابینه اعلان کړي او کنه، د افغانستان جمهوری ریاست له خبرو څخه ډډه وکړه. په لندن کانفرنس کې به له 500 څخه تر شپېتو پورې مرستندوی هیوادونه برخه اخلي، او د دې ترڅنګ به هغه ګاونډي هیوادونه چې له افغانستان سره ملګري دي هم برخه اخلي. په دې کانفرنس کې به نورې ادارې هم برخه اخلي، لکه نړیوال بانک، د پیسو نړیوال صندوق او د آسیا پرمختیایي بانک.
ملالای بشیر سنټرل ایشیا انلاین ویب پاڼه په یو راپور کې لیکي چې بلوچستان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د خندق کنسلو کار چې میاشت نیمه وړاندې پیل شو په دې وروستیو کې کار بشپړ شوی دی. د راپور تر مخه د دې خندق اوږدوالی 480 کیلومتره دی. د پاکستان حکومت د دې خندق کنسل په پوله لایوي نه بلې غاړې ته د ورپکو مخنیوی بولي. د راپور مهمې برخې ته استاد عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
سینٹرل ایشیا آن لائن ویب پاڼه وایي چې 480 کیلومتره اوږد دغه خندق 8 فوټه ژور او 10 فوټه پراخ دی چې د کیندلو پر کار یې د پاکستان حکومت 6.5 کروڑ روپۍ خرڅ راغلی دی. د فرنټیر کور یو چارواکی کرنل فهیم بابر ویلي چې په ځینو سیمو کې له خندق سره اغزن تارونه هم اچول شوي دي. د اف سی د بلوچستان د برخې ویاند خان واسی ویب پاڼې ته ویلي چې د خندق کیندلو دغه پروژه له افغانستان سره د پروت سرحد خوندي کولو په لړ کې یو انتظامی او امنیتي طریقې کار برخه ده. نوموړي زیاته کړه چې خندق به له ګاونډي هیوادونو څخه د غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیسي. د بلوچستان د داخله او قبایلي چارو وزیر میر سرفراز بوکټي سینټرل ایشیا ویب پاڼې ته ویلي چې بلوچستان ته را اوښتونکي ترګر د دې هیواد د داخلي امنیت لپاره یو لوی خطر دی، نو ځکه حکومت د یاغیتوب د مخنیوي لپاره هر ممکنه ګامونه پورته کوي. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال ویب پاڼې ته ویلي چې خندق کیندنه یو ستر ګام دی او دوی باور لري چې دا به د هغو وسلوالو مخه ونیسي چې د شمالي وزیرستان د ضرب عذاب عملیاتو څخه راتښتېدلي دي. که څه هم د پاکستان حکومت دا دریځ لري چې د وسلوالو د مخنیوي لپاره خندق کیندلی، خو افغانستان او ایران بیا برعکس دا تور لګوي چې په اصل کې له پاکستان څخه وسلوال هلته ورځي او ترګر فعالیتونه ترسره کوي، خو پاکستان بیا په واري واري دا تورونه رد کړي دي. تر دې وړاندې هم د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر جنرال مشرف په خپل واکمنۍ کې د وسلوالو تګ راتګ د مخنیوي په خاطر پر پوله اغزن تار او مان شخولو وړاندیز کړی وو چې د افغان ولسمشر حامد کرزي او په پاکستان کې د فعال قوم پرسته ګوندونو د احتجاج او انتقاد وروسته دغه وړاندیز عملي نشو.
عبدالحی کاکړ تا غوښوي اوس د استاد ولمیر په आवाज بانا مثال د ګلو د سنور وګورم.
او ته چې پکې اوسه هغه پور به وګورم بانا بانا مثال د ګلو د سنور به وګورم او ته چې پکې اوسه هغه پور به وګورم بانا ادری گچے ادی کم دا تور اس تر بوسل لک ادری گچے ادی کم دا تور اس تر بوسل ستاستر بو کی دخ پل اس تر بو تور با او بورم ستاستر بو کی دخ پل اس تر بو تور با او بورم اوت چپ کے اسے آغا پور با او بورم بانا بانا میں سیل دبولو دے سنور با او بورم اوت چپ کے اسے آغا پور با او بورم بانا نسیم کدا وسن په گلشن نشو نظر نسیم کدا وسن په گلشن نشو نظر دل تم میچ پریسیزی آغا اور با او بورم بلتون می چی پرسیزی آغا قور با او بورم او تو چی پاکی اوسی آغا قور با او بورم بانا بانا می سیل دبولو دست نور با او بورم او تو چی پاکی اوسی آغا قور با او بورم بانا تکل می دے چشم دے پا دورشل کے قربانی تکل می دے چشم دے پا دورشل کے قربانی کنگدہ کنگدہ پیدا نشو چرتا پور با او بورم کنگدہ پیدا نشو چرتا پور با او بورم او تو چپ کے اسے آغا پور با او بورم بانا بانا میں سیل دبلو دے سنور با او بورم او تو چپ کے اسے آغا پور با او بورم بانا حافظ دبی دردان پسین گر زمانو حافظ دبی دردان پسین گر زمانو شریک شریک می چی پغم شینو غم کور با او بورم شریک چی می پغم شینو غم کور با او بورم اوت چپ کے اسے آغا پور با او بورا بانا بانا میں سیل دبول
پی خبر کی یوی غیر سرکاری اداری دا کرمی او خیبر جنسی سخا دا بے کورشو و میرمونو پر لاس جوړ شوی سیزونا په یو نندارتون کې ښه دا نندارتون چې پرون پرانستل شوی و نن دوهمه ورځ ده او خلک ور روان دي د دوی په لاسته جوړو شوو توکیو ننداره کوي او رانیسي هم زموږ همکار زلان یوسفزی هم دغه نندارتون ته ورغلی و
د قبایلی سیمو څخه د بې کوره شوي زنانو د لاس جوړو سیزونو د نندارتون ته بیا کوونکي غیر سرکاري ادارې پروجیکټ کوارډینیټر مهرین عاصم مشال رډیو ته وویل چې د دوی هدف د قبایلی سیمو ښځې په مالي لحاظ سره په خپلو خپو ادرول دي
ډېری فیمیل داسې دي چې هغه فیمیل هډډ هاوس هولډ چې ته مو وایي چې چا سړینی یا په بهر یا ویډوي هغه چې کوم خپل کورونه خپل چلی نو هغه پکې ډېر زیات بینیفیټ شوی دی لکه دا چې لټ سپوز دلته کې هغه سامان امن خرڅ شي یا چې زموږ کوم هلته سینټر دی هلته کې هغه امپاور دی ای سکل دی هغه سامان خرڅي ریګولر بیسس باندې او هغه پیسې هغه ته ملاويږي نو هغه په خصم خپل کورونه رواني
د کورمې جنسي څخه به کورشوي خزو ته د لاسي کار روزنه ورکوونکي انسا وایي چې د قبایلی سیمو په ځنانو کې ډېر صلاحیتونه موجود دي او یوازې د تعلیم لارې د دوی دغه صلاحیتونه په ډاګه کې دي شي
دا خزي چې کومې دي رغلي به مونږ به دي ته اسم نارضي بس دي دا چې صرف پټو کې کارونه کوي او دا د ډوډۍ په خوي شي او نور ورته سپته نشته چې ماشومان څنګه لو یوند دي اسکول ته لګند دي خو هغه کې دنه چې کومه صلاحیت هغه ته مونږ لګ چورته ټایم مونږ ورکو مونږ خپل زنو تر لنډ کړلې نو هغه خزي چې دي هغه لکه چانه کم نه دي لکه اوس کوم غوا په سخلو لکو تاسو نو موږ د پته ولګي چې پلوريانو منم سبق ضروری ده پدې چې د حالات پته نه لایږي په زمونه منم ضروری ده سبق او یو هم مور چې هغه بخنه سل مخ کې ورسېي
نندارتون ته د ننداري او سودا په غرض راغلي یو زنانا شما مشال رډيو ته وویل چې د قبایلی سیمو د زنانو د لاسي کار ډېر خده او په کار ده چې د لاسي جوړ سيزونو ته د نړیوال مارکیټ لارا جوړ کړی شي
د عام مارکیټ نه کافي خري او خ لکه ډېر ښه کوالټي والا سيزونه دای جوړ کړی دي او موږ دا غواړو چې دا مخ کې چې انټرنیشنلی دا شی انټروډوس شي نو دا به زیات ښه چې دا د دوی چې دنو یو آئیډینټیټی ای او د دوی خپل یو هغه چې د دوی پہچان شي چې دا خلک هغه خلکو جو کړی دي چې کوم په ډېر په پریشانیانو کې دی او هغه کې دی هغه کې ډېر زیات صلاحیتونه دي خو کوم هغه امپاور
یاد دی وی چې دوه ورځې وړاندې فاټا سیکریټ یا د قبایلی سیمو د تنظیم ادارې په قبایلی سیمو کې د خوځو به اختیار کول او د هغې د خوندیتوب لپاره پالیسی اعلان کړه زلان یوسفزی مشال رډیو پیښور
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د سیمه ایزو پولیسو د تشکیلاتو د زیاتوالي په اړه یو غونډه وشوه چې د کورنۍ چارو په لوړ شپوړو چارواکو سربیره پکې په ختیځ کې د سلور ولایتونو یو شمېر اداري او امنیتي چارواکو هم ګډون کړو. نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد تاسو په خپل راپور کې دراوروي.
دغه غونډه چې د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې د چهارشنبه په ورځ ترسره شوه، په یو شمېر لوړ پوړو دولتي چارواکو سربېره ورته د ختیځې سیمو یو شمېر قومي مشران او د مدني ټولنو استازي وربلل شوي وو. د افغانستان د سیمه ییزو پولیسو عمومي قماندان جنرال علي شاه احمدزي د غونډې په پیل کې وویل په ختیځو ولایتونو کې د سیمه ییزو پولیسو د کارونو د ارزونې او د هغوی په وړاندې د پرتو ستونزو د هوارولو په موخه یې غونډه رابللې ده.
او دا څومره موثر دی په دې اوسنیو شرایطو، او څه لارې چارې پیدا کړو چې ټولې ستونزې حل شي. اصلي هدف د برنامه‌نامې سیمینار دا ده.
ننګرهار هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په څوارلس ولسوالیو کې له پخوا نه تر شپاړس نیم سوو پورې سیمه ییز پولیس په دندو ګمارل شوي. دا چې د سیمه ییزو پولیسو په نوي تشکیلاتو کې ورته نور څومره سیمه ییز پولیس منظور شوي، د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد دا پوښتنه دارنګه ځوابوي.
اوس د حصارک دپاره، شیرزاد دپاره، هرې ولسوالۍ دپاره سلسل اضافه شوي دي. سل مو مخکې هرې ولسوالۍ دپاره درلوده، او پنځوس پنځوس نفره د مومندري او هسکې مینې دپاره نوې تشکیل شوي دي چې عملا دا اوس د هغو په جلبجاز او د هغو په تعلیم و تربیه باندې بوخت دي.
لغمان هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له پخوا نه پکې تر اته سوو پورې سیمه ییز پولیس په بېلابېلو ولسوالیو کې په دندو ګمارل شوي، خو په نوي تشکیلاتو کې ترې نه پنځوس تنه کم کړی شوي. د لغمان امنیه قماندان جنرال داود امین وایي چې په دې اړه یې له وزارت نه منظوري اخیستې، خو لا هم د سیمه ییزو پولیسو عمومي قماندان نه ده منظوره کړې.
موږ تشکیل کم شوی دی پنځوس نفره، موږ مقرر پیشنهادونه لرو په دې مورد کې. دلته د مور و میرې سلوک شوی دی، دې باندې موږ سخت فایو د لغمان اداره پی خفه ده، لغمان خلک پی خفه دي. د جناب مقام د وزارت نه معمر خسته ده، د محلي پولیسو قماندان ته موړې ده. په دې مورد کې قطع اجرات نه دي شوی او مدت اجرات غواړو.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د سیمه ییزو پولیسو عمومي قماندان جنرال علي شاه احمدزي مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
په لغمان کې استن د بادپخ ولسوالۍ څخه غیر رسمي ولسوالۍ ده، هغه ته تشکیل موجود او خدمتي بل ځای ته ورکړي او که ضرورت خو نه وي ورکړ.
دی وایي چې په نوو تشکیلاتو سربیره په کونړ کې 2650 تنه، په لغمان کې 800 تنه، په نورستان کې 400 تنه، او په ننګرهار کې 1470 تنه سیمه ییز پولیس په دندو ګمارل شوي دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د خبرونې راپورونه هم دومره. اوس وزیر خان ته وکشه.
گل پرنگی گل نا سن پرنگا
کتونا دلونگی کدیونا دلوندا گل تو د گل پرنگی د گل ونا سا پرنگا
گل تو د گل پرنگی گل ونا سا پرنگا
شم زچتا تپکات شم
کس بین شین ششم زچتا تپکات شم
کس بین شین ششم
زچتا تپکات شم
ویم چی چول کا د بنگی کنا شدر کی د بندا گل تو د گل پرنگی د گل ونا سا پرنگا
گل تو د گل پرنگی د گل ونا سا پرنگا
گل پرنگی دگلو نا پرنگا سوزی کی نظم تا بلی گم
ستما باندھ سوزی گی نم تا بلی گم
ستما باندھ سوزی گی
نم تا بلی گم
شما دو پتنگی شما ساد پتنگ دا گل تو دا گل پرنگی گل ونا سا پرنگا
گل تو دا گل پرنگی گل ونا سا پرنگا
ستونا دا لونگی کتونا دا لونگا گل تو دا گل پرنگی گل ونا سا پرنگا
گل تو دا گل پرنگی گل ونا سا پرنگا
خود
جانا منی دیر حیران کا مساف درا
خود جانا منی
دیر حیران کا مساف درا
داولا رستا پننگا